السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. نن سه شنبه ده، د 1400 کال د لړم عقرب 8مه، د 2015 کال د نومبر 13مه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعتګری خونی د پاکستان حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د سوداګریزو مالونو د انتقال لپاره لارې خلاصې کړي. دې خونی بیګا په یو بیان کې ویلي، زرګونه لارې د پاکستان په بنادرو او تمځایونو کې ولاړې دي او د ورځې لږ تر لږه یو نیم سل تر $200 پورې مالیه او نور مصارف راځي. په بیان کې زیاته شوې، د لارو د تړل کېدو او د تجارت د درېدو په سبب ډیر تاوان پاکستانیانو ته اوړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي بیا پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل، د افغان سوداګرو لږ تر لږه 2000 کانتینر اموال په کراچۍ او نورو بنادرو کې ایسار دي. د اکتوبر له 12 میرا وروسته چې د افغان طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ درنې نښتې وشوې، د تورخم او چمن په ګډون ټولې عبوري لارې د ترانزیت او سوداګرۍ په مخ تړل شوي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه $300 میلیون دواړو غاړو ته تاوان اوښتی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا ناوخته د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزې د جګړې د پای ته رسولو پلان پلی کوي. د دغه پلان په اساس به سیمې ته د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د استول اجازه هم ورکول کیږي. اسرائیل او د فلسطین وسلوالې ډلې اماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې تراګر سازمان ګڼي، 13 میاشتې غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د شلمادیز پلان لومړۍ مرحله ومنله، چې په 2 کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوله او عملي هم شوه. خو د امنیت شورا پریکړه لیک ته اړتیا ده چې انتقالي اداره جوړه کړي او هغو هیوادو ته ډاډ ورکړي چې سوله ساتي ځواکونه غزې ته لیږي. نور جزئیات وروسته درکوو. خو حماس ډلې په یو بیان کې د دغه پریکړه لیک د تصویبېدو مسأله رد کړې ده. لازدي رادیو خبرو ته غواګیست. د بریتانیا د کورونې چارو وزارت خبرداري ورکړی چې په ځینو هیوادو به د ویزو بندیز ولګوي. دغه وزارت دا خبرداري د ناقانونه کډوالو په بیرته ستنولو کې د یو شمېر هیوادونو د نه همکارۍ په خاطر ورکړی دی. ډېر ګواښ افریقایي هیوادونو له هغې ډلې انګولا، نامیبیا او کانګو جمهوریت ته متوجه دی. بریتانیا سږ کال تر جون پورې د کار زده کړو کورنۍ بشري مسایلو په خاطر لږ تر لږه 3,30,000 کسانو ته ویزې ورکړي چې په قانوني توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. برعکس هغه کسان چې په ناقانونه توګه بریتانیا ته تللي او دغه هیواد د اکثر د ایستلو ګواښ کړی، په سر کې د افغانستان نوم راغلی. د راپورو له مخې له نږدې 2,500 کډوالو چې له غیر عادل او بریتانیا ته رسیدلي افغانان پکې 6,600 دي چې په لومړي کتار کې ځای لري. بریتانوي حکومت د ناقانونه کډوالو پر ضد د پالیسیو د سختولو ګواښ کړی. تمه کېږي د دایمي اقامې لپاره د استوګنې موده 40 کلو ته وغځول شي او که د ځینو پناه غوښتونکو هیوادونه امن وګڼل شي بیرته به ورواستول شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. وړاندې به په دغه پروګرام کې په کابل کې د یوې ځوانې 18 کلنې ښځې د مرموزې مړینې په ارتباط باندې تاسو ته رپورټ درکړو چې د بشري حقونو د ځینو فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو عکس العملونه پارولې دي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2 شنبې پر ورځ د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزې د جګړې د پای ته رسولو پلان پلي کوي. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یست. رازو اول مطلب ته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان پلازمینه کابل کې د یوې ولس کلنې ناوې مړینې د ښځو د حقونو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو غبرګونونه پارولې دي. دوی د طالبانو د پولیسو لخوا د دې قضیې په اړه پر چلند نیوکه کوي. د ځینو رسنیو د راپورو له مخې یوه ولس کلنه نوې واده شوې ښځه په کابل کې له واده شاوخوا یا نیمه میاشت وروسته په مشکوک ډول مړه شوې ده. په کابل کې د طالبانو امنی قمندانۍ تېر ورځ دې ته په اشارې چې دا قضیه پر خواله رسنیو مشکوکه بلل شوې ویلي. فرخنده نومې ښځه دوه ورځې مخکې د هغې د کورنۍ په خبره له مغزي سکتې سره مخ شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د ټولنیزو رسنیو کاروونکي وایي چې د ولس کلنې فرخوندې د مړینې په اړه د طالبانو د امنیت قمندانۍ چلند نه یوازې په دې اړه اندېښنې پای ته رسولي، بلکې په خبره یې یو ځل بیا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د طالبانو د پولیسو د شفافیت او چلند په اړه یې پوښتنې رامنځته کړې دي. دوی وایي چې د دې موضوع په اړه د طالبانو د امنیت قمندانۍ لنډ او مبهم بیان نه یوازې دا چې اندېښنې پای ته رسوي، بلکې د طالبانو د پولیسو د پیښې د څرنګوالي په اړه نوري پوښتنې هم رامنځته کوي. په دې وروستیو کې ځینو رسنیو د سیمه ییزو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ولس کلنه فرخنده چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د طالبانو په حکومت کې د پراخ نفوذ لرونکي سیمه ییزې څېرې او سوداګریز شریک د ولس کلن زوی سره واده کړی و، د کابل په ګلبهار سنټر کې د خپل میړه د کورنۍ په اپارتمان کې په مشکوکو شرایطو کې وزل سوی ده. د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودی د دوشنبې په ورځ د لړم په 16 ازادي راډیو سره په خبرو کې د فرخوندې مړینه بوګنوونکې وبلله.
قتل یک تازه عروس نوجوان که در خانواده شوهرش صورت گرفته.
د میره په کورنۍ کې د یو ځوانې ناوې وژنه خپله یوه غمیزه او مونږ ته د پوښتنې وړ دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي عکسونه کورنۍ تاوتریخوالی او وژنه ښایي، یعنی دا یوه عادي پیښه یا مرګ نه دی. په بدن کې د شکنجې او
وهلو تکول نخی او نخانی اخکاری. د ښځو د حقونو بلې فعالې رقیه صحیح هم په دې اړه وویل.
تداوم ای وضعیت و قتل زنان را عادی جلوه دادن،
د دې وضعیت دوام او د ښځو د وژنې عادي کول او د حقایقو پټول واقعا د اندېښنې وړ دي، او دا نورو نارینه ته جرأت ورکوي چې په اسانۍ سره ښځې وژني او بیا یې په خاموشي سره ښخ کړي، ځکه چې د دوی لپاره هیڅ حساب ورکوونکي نشته. او همدارنګه په افغانستان کې د ښځو لپاره
له تیرو درې ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې فرخوندې ته منسوب ګڼ شمېر انځورونه خپاره سوي چې ځینې د هغې د واده د مراسمو دي. همدارنګه د هغې د مړي انځورونه چې ځینې کاروونکي وایي د هغې په مخ د فزیکي تاوتریخوالي او زیانونو نښې نښانې لیدل کېږي. د دې انځورونو د پراخو خپرېدو او د پوښتنو له زیاتېدو وروسته په کابل کې د طالبانو امنیه قمندانۍ یوه بله کیسه وړاندې کړه. د دې قمندانۍ ویاند خالد صدران د دوشنبې په ورځ د نومبر په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د فرخوندې په نوم ښځه د هغې د کورنۍ په خبره دوه ورځې وړاندې له مغزي سکتې سره مخ شوې ده. نوموړي زیاته کړې وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې دا پیښه مشکوکه وبلل سوه، دوی لومړنۍ پلټنې ترسره کړې او تر اوسه هیڅ شکمن کس نه دی موندل سوی، او د وزل سوې نجلۍ کورنۍ په هیڅ چا شک نه لري او کوم شکایت یې هم نه دی ثبت کړی. د ده په خبره د دې موضوع په اړه څېړنې دوام لري. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د لومړنیو څېړنو د څرنګوالي په اړه هیڅ اسناد یا جزئیات نه دي ورکړل سوي، او نه یې هم دا مشخص کړي چې آیا د فرخوندې د پلار کورنۍ یا د هغې خسرګنۍ ویلي چې هغه د مغزي سکتې له امله مړه سوې ده، او آیا عدلي طب په دې اړه خبر و او که نه. پر ایکس شبکې ځینو کاروونکو په خپلو تبصرو کې د دې خبر پاڼې پر وړاندې غبرګون ښودلی او د قضیې په اړه یې زر تر زره د جدي څېړنې د بشپړېدو غوښتنه کړې ده. یو له دې کاروونکو قیس اتل د څرګندونې د حقیقت پټولو لپاره یوه ناکامه هڅه وبلله او لیکلي دي چې هر کله چې یوه ښځه په مشکوکو شرایطو کې مړه سي، غواړئ د تحقیقاتو تر پوښښ لاندې پټ سي. فرخنده حق لري چې د مړینې په اړه یې حقیقت روښانه سي. د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکي اسد خان لیکلي چې د هغې طبي معاینات باید له خلکو سره شریک سي، او زیاته کړې ده چې د فرخوندې د بدن خپاره سوي انځورونه چې د هغې د سترګو لاندې زخمونه ښیي په سر وهلو نښه ده، نه د سکتې. د ټینګار کړی چې د نوموړې جسد باید عدلي طب ته وسپارل سي، او که چیرې کورنۍ ادعا وکړي چې سکته یې کړې ده، د هغې د سر MRI یا CT سکن نتیجه باید خپره سي. د خواله رسنیو له کاروونکو وسیل رحیمي بیا لیکلي چې ولس کلنۍ کې مغزي سکته هغه هم د ناروغۍ له سابقې او د عدلي طب له معایناتو پرته ډېره عجیبه ده. خو د ټولنیزو رسنیو ځینو کاروونکو لیکلي چې لازمه ده د نورو خصوصي حریم ته درناوی وسي او د غمجنو کورنیو احساساتو په درک کولو سره د ناسمو کیسو پر وړاندې مسؤلانه چلند وسي. د فرخوندې د پلار کورنۍ ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان ټینګار کوي چې پولیس مکلف دي چې حتی د کورنۍ له شکایت پرته غیر معمولي مړینې په بشپړه توګه وڅېړي او د حقیقت روښانه کولو لپاره طبي شواهد او عدلي طب راپورونه راټول کړي. د دې متخصصینو له ډلې عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل،
اگر ګام نخست وظیفې پولیس افغانستان است که باید موضوع تحقیق بکنه،
په لومړي ګام کې د افغانستان د پولیسو دنده ده چې دا موضوع وڅېړي او موضوع عدلي طب ته هم راجع کړي. په دې قضیه کې قضاوت عدلي طب واک دی او دا مسؤلیت د پولیسو پر غاړه دی چې د حقونو ساتنه وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې ټولې قضیې د اسلامي شریعت له اصولو سره سم تعقیبوي، خو د طالبانو د حکومت ځینې منتقدین وایي چې د څارنې خپلواک میکانیزمونو او شفافیت معلوماتو نشتوالی د تاوتریخوالي قربانیانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو لپاره عدالت ته د لاسرسي پر وړاندې یو جدي خنډ دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری آتی زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا حکومت د کډوالۍ په پالیسۍ کې د بدلون پلان لري چې له مخې د افغانانو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو په کډوالو نوي محدودیتونه لګول کیږي. نیویارک ټایمز د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت د داخلي اسنادو له مخې راپور ورکړی چې دغه هیواد د کډوالۍ نوې پالیسي چمتو کوي چې له مخې د افغانانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو ادباو ته د ګرین کارتونو یا شنو کارتو ورکول د پام وړ محدود شي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د نوې پالیسۍ په ګډون سختو اقداماتو په امریکا د میشتو افغانانو او هغو کسانو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي چې اوسمهال له افغانستانه بهر امریکا ته د تګ په تمه شپې سبا کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د کډوالۍ یو نوی پالیسي چمتو کوي چې له مخې به د افغان کډوالو او د دې هیواد له لوري د سفرونو د بندیزونو په لیستونو کې د شاملو هیوادونو اتباعو ته د ګرین کارتونو او نورو اسانتیاو ترلاسه کول ستونزمن کړي. نیویارک ټایمز تازه د دغه وزارت د اسنادو په حواله راپور ورکړی چې د دغه لارښود مسوده چې لا وروسته شوې نه ده د متحده ایالاتو د تابعیت او د کډوالۍ د خدمتونو برخې یو ایس سی آی ایس ته لارښوونه کوي چې د کډوالۍ د ځانګړو غوښتنلیکونو د ارزولو پر مهال د سفر بندیز د هیواد ځانګړو عواملو څخه د پام وړ منفي عواملو په توګه استفاده شي. په راپور کې راغلي چې د دغه بدلون موخه د امریکا حکومت لخوا په هغو هیوادونو فشار راوړل دي چې د امریکا د حکومت په وینا د کډوالو د شالیدونو د پلټنې او ارزونې لپاره کافی میکانیزمونه نه لري او امریکا ته د سفر له ممنوعیت وړاندې داخل شوي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې وړاندې د 12 هیوادونو اتباعو ته امریکا ته د سفر د محدودیت اجرایوي فرمان صادر کړی او ویلي دي چې دا اقدام له بهرنۍ او تراګورو څخه د امریکا د ساتنې په هدف شوی. افغانستان، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی ګینی، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، میانمار، سومالیا او سودان هغه هیوادونه دي چې اتباع یې د ټرمپ د فرمان لمخې هغه هیواد ته د سفر لکولو منع شوی. د کډوالۍ په برخه کې د امریکا د حکومت دغه نوی اقدام یو شمېر هغه افغانان چې له تیرو څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې ژوند کوي او یو شمېر نور چې له افغانستان بهر امریکا ته د تګ تمه لري سخت اندېښمن کړي. په امریکا کې میشت یو افغان چې د پرول په کیس هغه هیواد ته تللی د نوم نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل که د کډوالو لپاره شرایط ستونزمن شي او دوی ګرین کارتونه ترلاسه نه کړي نو د دوی د کار کولو جوازونه به هم لغوه شي. نوموړی چې په افغانستان کې خبریال وو او له یوه کال راهیسې په امریکا کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
که دغه ډول اقدامات وشي موږ ته ستونزې نورې هم ډېریږي ځکه زموږ اولادونه همدلته دي او غواړي همدلته ښه او آرام ژوند وکړي. موږ په یو خراب وضعیت کې له افغانستانه راوتلي یو ځکه موږ هلته ژوند نشو کولای. هیله لرو چې دلته شرایط ښه شي او موږ ته ګرین کارت راکړي. ترڅو زموږ ستونزې حل شي.
یو شمیر نور افغانان چې له کلونو راهیسې